امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
افغانستان کې د خزو د حقوقو د مدافعینو په ضد ګواښونه زیات شوي. امریکا د ایران په اټومي موافقه کې د اسرائیل غوښتنه رد کړه او په یمن کې د جګړو له وجې سل زره خلک بې کوره شوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د مدافعینو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو ګواښونو زیات شوې دي او په خوست ولایت کې د والی په ضد شو اعتراضونو او په دې جریان کې د 14 نه پس چې خوست کوم هیئت لیګل شو، د هغه یو غړی عبدالرشید ایوبی وایي چې د دوی هیئت کوم اجرایی اختیار نه لري. په دې حقله باندې مرکې به د خبرونو وروسته واوري. اوس خبرونه چې شکر الله رحیم زوی او ځان زرانه یې سلسله درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي دی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مدافعینو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو ګواښونه زیات شوي دي. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو د مسؤلیت ته شا اړولې او له پامه یې غورځولې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکو په کابل کې دغه راپور د خبرولو په محل وویل ل 2009 کال هیڅ ته 2014 کال پورې ډيري هغه خزې چې د خزو د بشري حقوقو فعالان دي تر تهدید لاندې دي او په دغه تهدیدونو کې ګواښونه جنسي زورونه او وژنې هم شامل دي. دا راپور چې د دې سازمان د عمومي منشي سلیل شتي او چیډونکو هوریا مصادق لخوا وړاندې شو، ویل شوې دي چې د امیرمنې نه یوازې د طالبان لخوا ګواښل کیږي بلکې د جنگ سالارانو او حکومتي چارواکو لخوا هم تهدیدېږي. میرمن هوریا مصادق په دې اړه داسې ویل:
From the 50 cases that we have investigated, only in one case there was prosecution and investigation.
په 500 قضیو کې چې موږ سیړلې دي، یوازې په یوې قضیه کې تحقیقات شوې دي. د دین لومړی دا معلومی کې چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د مدافعینو په ساتلو کې ناکام دي، بل دا چې د قضایي او نورو ادارو ناکامي خای چې د میرمنو او نورو د حقوقو په ساتلو کې ناکام شوې دي او د مجرمینو سره حساب او کتاب نشي کولای.
راپور وايي خزینه فعالانه تر هدفي وژنو لاندې دي او زیاتره یې چې وژل شوی حکومت یې قضیه هم نه دي تعقیب کړي.
په کونړ کې وسوالو په ملکی موټر ډزې کړې دي چې لامل یې دوه کسه وجل شوی او درې نور زخمیان دي. د کونړ امنیه کمانډانې ویان فرید الله دهقان امریکا غکته ویل چې دغه په خاطر مخصوصن اته بجې د نرنګ ولسوالۍ په ډاک سیمه کې شوې ده. نو موړې وای دغه خلک د سورلې په موټر کې ناسو چې وسوالو پر ډزې وکړې، یو خزا او یو سړی وجل دي. فرید وای چې په دغه ډزو کې درې سړی زخمیان شوی هم دي.
خبرونه د امریکا غاک آشنا ردونوري. نن د هرات په ولایت کې د مدني ټولنې په لسکونو فعالانو په غونډه کې د برنته شو نه وشتو مسافرو د خلاصون لپاره یو اعتراضیه غونډه وکړه چې نګدي څلور ورځې وړاندې د زابل ولایت په مربوطاتو کې د کابل قندار په لوی لار د یوې وسلوالې ډلې لخوا تښتول شوې دي. په هرات کې د امریکا غاک خبريال خلیل نورزای وای چې دغه اعتراض کوونکو افغان حکومت هم د دغه مسافرو د خلاصون په برخه کې په بے پروايي تورنګ او د حکومت نه د هغوی د زر خلاصولو لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه.
د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق اداره یونیسف وای چې په یمن کې د کورنۍ جګړې له وجې شاوخوا سل زره خلک بې کوره شوي دي. دغه اداره وای چې په جګړې کې ګڼ شمېر ماشومان وژل شوي یا ژوبل شوي دي او هم د دې خطر سره مخ دي چې خای په بیلابیلو ناروغۍ واخته شي. یونیسف په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په یمن کې زیات شمېر خلکو خپل کور کلی پرېښودی او د سر او مال د حفاظت لپاره د محفوظ ځایونو په لټه کې دي. پیلا مې کې ول شوې دي چې په داسې حال کې روغتونونه او نور ادارې نشي کولای چې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي. اعلامې وایي چې دا کار ماشومان هم د زیات خطر سره مخ کوي او په عین حال کې د ماشومانو د تعلیم د ګډوډۍ سبب کیږي. یونیسف غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم دي د دغو ماشومانو غم وخوړی شي او هغوی ته د خاصه توجه وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اسرائیل هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دی ایران سره په اتمی موافقه کې د دا ماده هم شامل شي چې ایران به په ښکاره توګه د اسرائیلو د موجودیت حق مني. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د غوښتنه د همدې تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه وکړه چې د نړۍ شپږو قدرت لرونکو هیوادونو او ایران د اتمی موافقې لپاره د چوکاټ په جوړېدو موافقه وکړه. نتنیاهو په دې موافقې سخت انتقادونه کړي دي. ولسمشر بارک اوباما د امریکا د ان پی آر رادیو سره په مرکې کې چې پرون د دوشنبه پر ورځ خپره شوه ویلي دي چې د اتمی وسلې د نه ترلاسه کولو د هدف په خاطر د ایران لپاره دا شرط کېښودل چې باید اسرائیل په رسمیت وپیژني دا معنا ورکوي چې کچیرته د ایران د رژیم طبیعت په بشپړ توګه بدل نشي نو موږ هیڅ موافقه د هغوی سره نه کوو. اوباما وایي چې زما په نظر دا په اساسي توګه سم قضاوت نه دی. بارک اوباما په مرکې کې ویلي دي چې موږ په دې خاطر نه غواړو چې ایران د اتمی وسلې ولري ځکه چې په هغه هیواد کې د رژیم په بدلون باور نه لرو. د امریکا حکومت کوښښ کوي چې د کانګرس د غړو د رخصتۍ د ختمېدو نه وړاندې د ایران سره د اتمی موافقې په اړه ولسته قناعت ورکړي. د امریکا د انرژي وزیر پرون د دوشنبه پر ورځ د سپین ماڼۍ په خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل دا داسې موافقه ده چې د تل لپاره به د ایران مخه ونیسي چې اتمی وسلې جوړ نه کړي.
For 10 years or 15 years or 20 years
da dalaso pinzalaso ya shal kaluno mafiqa na da balki yawa ugd mahala mafiqa da che so marhali walari aw ka cheta pade ki iran da khpal sola is program pa da zamung bawar awitama tar las kino pa hagui lagawl shwi bandizana ba marhala pa marhala lari shi. اسرائیل په دې ټینګار کوي چې په سویس کې د ایران سره شوې موافقه د هغوی موجودیت ته خطر دی او صدر اعظم نتنیاهو بیا ویلي دي چې د امریکا د کانګرس د غړو نه به په ټینګه وغواړي چې ایران ته د اتمی بم د جوړولو فرصت نه ورکوي.
د نیویارک په ښار کې یو بل نفر هم د اسلامي دولت د ډلې سره د همکارۍ کولو په تور نیول شوی دی. محلي او فدرالي چارواکو پرون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لوخیات کسموف په نامه یو شپږویشت کلن ځوان او درې نور ملګري چې د فروری په میاشت کې نیول شوي وو د منصفه هیئت لخوا تورن وپیژندل شول. په کسموف باندې دا تور دی چې د اکبر حبیبوف په نامه یو شخص سره په ګډه شپاړس سوه امریکایي ډالر راټول کړي وو او سید احمدتوف ته یې ورکړي وو چې سوریې ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. د محکمې په کاغذونو کې ویل شوي دي چې سید احمدتوف هغه وخت د نیویارک د جان اف کینیډي په هوایی ډګر کې ونیوی شو چې کوشش یې کاوه ترکیې ته لاړ شي. که په هغه باندې دا تور ثابت شي دیرش کاله د بند تیرول سزا پرې خطی شي.
د ایران نیمه سرکاري خبري اجانس فارس د رپورټ له مخې نن د سې شنبه پر ورځ د پاکستان او ایران په ګډې پولې کې وسلوالو کسانو د ایران اته سرحدي عسکر وژلي دي. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې په سیمه کې د ایراني ځواکونو او هغو ډلو ترمنځ چې د القاعده د شبکې سره تړلي دي نښتو زور اخیستی دی. د فارس په رپورټ کې ویل شوي چې دا پیښه د سیستان بلوچستان په ایالت کې شوې ده او درې حمله کوونکي هم پکې وژل شوي دي. د جیش العدل یا د عدالت غوښتنې پوځ په نامه وسلوالې ډلې په ټویټر کې لیکلي چې دا برید هغوی کړی. د فارس خبري جانس ته معلوماتو لمخې دا وسلوال د پاکستان نه ایران ته اوختی و.
هند وای درویشتو هوادونو ترینه د یمن د هغوی د اتباع پر استلو کې د همکاري غوښتنه کړې ده. هند پراخه هلی ځلې پیل کړې دي چې د هوا او بهر للارې خپل اتباع د یمن نه راوباسي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په ټویټر کې د یمن نه د خپلو هیوادوالو او د نورو هیوادونو د اتباع د راایستلو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. هندي چارواکي وایي چې تر اوسه شاوخوا 3000 هندوستانیان د یمن نه راایستلي دي چې اکثرو هلته د نرسانو په صفت کار کوو. دغه چارواکي وایي چې د خپلو اتباع تر څنګ د نورو هیوادونو خلک هم راایستي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن سه شنبه تهران ته رسیدل دی. ښاغلی اردوان ایران ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په سر اختلافات رامنځته شوي دي. د دې لیدونو تمه د یو څه وخت راهیسې کېدله خو د ایران د پارلمان یو شمېر غړو تېره اونۍ غوښتنه وکړه چې دا سفر د فسخ شي ځکه ښاغلی اردوان په عامه توګه په یمن د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د نظامي عملیاتو ملاتړ وکړه او په تهران یې انتقاد وکړ چې هڅه کوي په سیمه کې خپل نفوذ او کنټرول زیات کی. او رسای خبر دا چې د امریکا په شمالي کارولینا ایالت کې یو قاضي ویلي شاید هغه کس ته د مرګ سزا ورکړ شي چې د فبروري په میاشت کې درې مسلمانان وژلي و. دغه کس یو میړه خزه او خینه د راپورونو پر اساس د ګاډي د درېدو پر سر یو شخړې کې وژلي و. ویل کېږي چې دغه کس پر یو دین هم باور نه لري. د امریکا د مسلمانانو ټولنې او د نړۍ د بیلابیل هیوادونو اسلامي ډلو دغه کس ته د سخت سزا غوښتنه کړې ده.
فرخونداد ولی ووجل شو نن شپه د نجیب نو شباب خبرونه کې د بحث موضوع هم داده د استودیو شمیره ده 0900 00 00. امریکا غږ آشنا رادیو
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړۍ مرکې ته. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د مدافعینو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه زیات شوي دي. زموږ خبریال رحیم ګل ساروان د دغه سازمان د عمومي منشي سلیل شیټي سره مرکه کړې.
په ټوله کې تاسو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له راپرزیدو وروسته نږدې 14 کلونو کې بشري حقوقو وضعیت څنګه ارزوي؟ زه فکر کوم هر هیواد چې په جګړه کې وي تل پکې د بشري حقوقو نه سرغړونې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکی تلفاتو مسله راپورته کړي. متاسفانه افغانستان د بشري حقوقو زیات سرغړونې لیدلې دي. په مثبت اړخ کې دوه ټکي یادوم. د نوی حکومت پر راتک د حکومت بشری حقوقو ته ژمنده لکتر لګه په وینا کې خو اوس د عمل وخت دی. دوهم خلکو زیات په بشری حقوقو په هیدلې دي. رسنۍ د مسایل اوس زیات تر پوښښ لاندې راولي. حقوقي چوکاټ هم شتون لري. ډیر څه شي ودی. اساسي قانون شته او نور حقوقي چوکاټ هم تیر شوی دی خو لوی ګواښ تطبیق دی. آیا تاسو په دې هیواد کې د دې خطر وینئ چې د نویو مکرونو ترخی تجربې بیا تکرار شي؟
I think there is a risk.
زه فکر کوم خطر شته. افغانستان د خطر په لیکه کې دی. دا چې څنګه به افغانستان پر مخ ځي دا د حکومت په کړنو پورې تړل ده. تیر ورځ موږ له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره ولیدل. ولسمشر غنی دا را یاد کړ چې هغه باید په امنیتي مسایلو کې د بشري حقوقو او عدالت توازن وساتي. خو زموږ ځواب دی مسلې ته دا دی چې که تاسو بشري حقوقو تضمین کړئ او عدالت خوندي کړئ نو امنیت لرلې شي. دا معنی چې تاسو لومړی امنیت ولرې او بیا بشري حقوقو تضمین کړئ. دا دواړه باید یو ځای په حرکت کې وي.
کومې درې مهمې مسلې دي چې تاسو په بیړه له افغان حکومت او د نړیوالو ملاتړو یې تمل لرئ چې ورسره تعامل وکړي؟
یوازنی مهمه پوښتنه دره چې د دې هیواد پراتون کې بشري حقوقونه څنګه ځای لري. موږ په دې باور لرو چې په دې هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي ثبات او ټولنیز هوساین لپاره د بشري حقوقونو تضمین اړین دی. له خو سره تاریخوالي مسله او د خزو وضعیت موږ لپاره مهم مرکزی مسایل دي. دوهمه مسله د کورنۍ او بیځایه شو مسله ده. په دې هیواد کې لوو 100,000 پورې کورنۍ بیځایه شوې دي. دریم مسله د نړیوال ټولنې د رول ده. د ناتو ځواکونه په وتو دي. د نړیوالو مرستندویو لیوالتیا هم مخ پر راکمېدو ده. دا یو بد وخت دی چې نړیوال مرستندوی هم وځي. په ځانګړي ډول د خزو په مسأله کې چې دا د اوږدې مودې د تغییر مسأله ده. زموږ پیغام نړیوالو مرستندویو ته دا چې پاتې شي او د افغانستان راتلونکي ته ژمن اوسي.
افغان حکومت په دې هڅو کې دی چې له طالبان سره ژر د خبرو لړۍ پیل کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ مخکې دی چې طالبان سیاسي سیستم ته راوړل شي کوي کوم مخکېنی شرطونه باید وي؟
د سولې بهیر دی هیواد کې ډیر پیچلی بهیر دی. البته هر څوک غواړي چې دوامدار سولې وي ځکه تلپاتې سولې له دې هیواد سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي. خو زموږ لپاره سولې او عدالت دواړه مهم دي. د انتقالي عدالت مسله او هغه ته چې د بشر ضد په جرمونو مرتکب شوی معافیت بد لپامونه غوړول شي. له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکنی شرایط څنګه وي دا سیاسي پریکړه ده چې حکومت یې وکړي. خو د بخند نړیوال سازمان نظر کومې لاسترونه چې د هیواد په تیر 15 کلونو کې لرلې کدا د خزو په برخ کې وي نو دا به تراژیدي وي چې د لاسترونې له لاسه ورکړ شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په خوست ولایت کې د والی په ضد شو اعتراضونو او په دې جریان کې د شوی چاودنې نه پس چې خوست کوم هیئت لیګل شو د هغې یو غړي عبدالرشید ایوبی ویلي چې د دوی هیئت کوم اجرایی اختیار نه لري بلکې تر لاسه شوی معلومات او سپارښتنی ولسمشر تر رسولی دی او د والی او خلکو د اعتراضونو په اړه به فیصله ولسمشر کوي. خاغلی عبدالرشید ایوبی سره د متی الله عبد مرکه واوري.
د افغانستان ولسمشر جلالت مآب ډاکټر محمد اشرف غنی لخوا چې کوم هیئت تعین شو او موږ لاړو خوست ته، د مونږ په اول قدم کې د خوست د پیخي قربانیانو او د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو سره غمرازی شریکول وو او د ولسمشر د تسلیت پیغام رسول وو چې په همغه ورځ خوست کې لویه فاتحه او موږ همغه فاتحه کې ګډون وکړو. د رئیس صاحب لخوا او د ټولو ملګرو لخوا مو ورته تعزیت او تسلیت وویلو، او وروسته له هغې مو بیا د ولسونو سره د خواخوږۍ تر څنګ هغه لارینونه چې دوی نور هم وختل چې ادامه ورکړي. د مونږ دوهم مقصد هم همدا و چې د خوست ولایت په کمپلیکس او په اداري ریاستونو خیمې راتاو شوي وي او هغه ښار هم بند شو په پوره ډول، د هغې د ښار خلاصول دپاره او د لارینونو د پای ته رسولو دپاره د مونږ ټوله هڅه دا وه چې د ولسونو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته کړو تر څو دغه لارینونه بس شي او د خوست فضا بیرته یو آرام او صمیمیت فضا رامنځته شي او ولسونه خپل کاري او اړتیاوې پوره کړي. دا د مونږ لومړنۍ هڅې وې چې لله الحمد هغه هڅې کې مونږ کامیاب شو، مونږ هغه ښار بیرته ښار او ادارې ټولې بیرته پرانستې.
دغه مشکل چې پیل شوی و د کومو استادو ترمنځ او د والی ترمنځ هغه رف شو، دواړه د دغه پریکړې د دغه جرګې د فیصلو نه مطمئنه راضي دي؟
متاسفانه مونږ دغه جرګه کوم اجرایي صلاحیت نه لرلو، ځکه تاسو د جرګې په معنا پوهیږئ. مونږ یوازې هغه جرګه چې د دې موخه دا وه چې په خوست کې دغه مشکل ته د پای ټکی کېږي، او درسته ده چې د خوست خلکو مختلف نظریات لرل په ولسونه و مختلف فکر او اختلافي فکر هر ځای کې موجود وي. نو مونږ به هر خوا د ولسونو کې هم مختلف نظریات واوریدل او هغه مو د راپور په شکل جوړ کړلو. هغه ستونزې چې د وکیل صاحبانو د خوا وي هم موږ ولیکلې او راپور مو کړی، او ځینې ستونزې چې د ولسي د خوا وي. خو د مونږ جرګه دا د دې لپاره وه چې دغه مشکل حل کړي، او دا چې مونږ د په چا باندې د سلامت او د ملامت ټپي یا مونږ نشو کولای، دا صلاحیت مو هم نه لرلو چې مونږ عدلي او قضایي ارګان نه وو. نو مونږ همغه مسؤلیت چې مونږ ته راسپارل شوی و د رئیس جمهور لخوا هغه شکر حل شو، او یاد دي وي چې دغه لاسته راوړنه د جرګې چې په مشرې پخوانی وزیر ډاکټر صاحب اکرم خپلواک وو او نور ګرو په ټول توان او په ټول هڅو زیات مونږ کوشش وکړلو چې فضا بیرته جوړ شي او د خوست هغه مشکل حل شي. او هغه نور کومه باقي نور کارونه چې کوم پاتې دي د والی په اړه یا د اداري فساد په حق لا هغه به هم ان شاء الله د رئیس جمهور د خوا ډیر زر د خوست ولسونو ته واورول شي او هغه به تصمیم د رئیس جمهور وي. هله مند يم چې ډیر زر نږدې وخت کې به رئیس جمهور د والی په اړه او د نورو د ستونزو په حل لپاره چې هلته د خلکو د ادعا مطابق شي فساد موجود دی یا نور مشکلات دي هغه ته به د پای ټکی کې خوښ شي.
لنډه پوښتنه په دغه جریان کې چې چاودنه وشو او خلک پکې قربان شو زخمیان پکې وشو، د هغوی کورنۍ د هغوی تاوان هغې اړه هم د جرګې حکومت سره وړاندیز کړی دی، تاسو ورسره غم شریکي او مرستې نیت لرئ؟
بله عابد صاحب، د کورنۍ سره هم د غم شریکۍ تر څنګ نقدي مرستې هم وشوې د ولسمشر یا د مرکزي حکومت لخوا د شهیدانو کورنۍ سره او د زخمیانو سره، او زخمیان هم کابل ته انتقال شوي وو د اول ورځې نه. نو دوی سره پوره پوره همکاري وشوه او د دوی په غم کې ولسمشر او ټولو دوستانو د مرکزي دولت ځان شریک وبللو، او ان شاء الله چې پاینده کې به هم د دوی ټولو مشکلاتو ته او د دوی ټولو ستونزو ته به ځواب ویل کېږي. او هیله مو د مرکزي حکومت نه دي، مونږ هم دا د ولسونو هم دا ده چې دغه پیښه چې رامنځته شوه د دې لپاره رئیس جمهور یو قوي عدلي او قضایي کمیسیون ولیږي تر څو ډیر په دقت سره دغه قضیه بررسی شي، او هر هغه څوک چې په دې قضیه کې چې د لسګونو شهیدانو او د لسګونو زخمیانو باعث وګرځیدلو بررسی کی او د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. دا د ټول اوله سرمانده، او په دې به ان شاء الله موږ تر اخره پورې به کوشش کوو چې دغه کار هم وشي، او هم رئیس جمهور ته موږ هم دغه راپور غواړو وایو او دا کار به ان شاء الله چکیږي.
ډیر ډیر مننه محترم عبدالرشید ایوبی صاحب.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر د آسیا آرام سمندر هیوادونو ته د یوې اونۍ د سفر په ترڅ کې ټوکیو ته رسیدلې دي. د هغه دغه سفر به په سیمه کې د امریکا د پوز د توازن په بیا برابرولو باندې متمرکز وي. د امریکا غ خبریالی کارلا باب د هغه سره په دغه سفر کې ملګری ده او داسې رپورټ را لېږلی چې تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر ژمن دی چې امریکا به خپل ملګري هیوادونه جاپان او جنوبی کوریا سره همکاري او ملاتړ ته ادامه ورکړي چې په د آسیا د آرام سمندر هیوادونو سره سیاسي او پوځي مرسته شامل ده. کارټر به دغه سفر په دوران کې ټوکیو، سیول او په هانولولو هوایی کې د امریکا د آرام سمندر کومندانۍ مرکز ته ورشي. امریکا او چین دواړه په دغه سیمه کې د نفوذ زیاتولو کوشش کوي.
یو اس اند چاینا ار نات الایز بٹ وی ډونټ هاف ټو بی ادورسریز.
امریکا ملګری هیوادونه دي خو موږ دښمنۍ ته هم هیڅ ضرورت نه لرو. شیلا سمیت چې د جاپان او د چین د اړیکو په حق لی کتاب لیکلی دی وایي چې جاپان به په چین نظر ساتي، په داسې حال کې چې جاپان د امریکا سره د دفاع په برخه کې خپل اړیکې نورې هم قوي کوي.
And watch it flexing its military muscles as well. And that had been extended to interpret
the امریکا په جاپان کې 50,000 پوزونه لري او مونږه دغه قدرتمن هیواد د نږدې نه سارو چې چین لګیا د خپل پوزي ورتیا او زیاتولو کوشش کوي. د چین او جاپان ترمنځ د ختیځ چین د سمندر په سیمه باندې جنجال موجود دی. په ورستیو کې دغه جنجال نور هم زیات شوی دی. د یادونې وړ ده د چین او جاپان ترمنځ د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته اړیکې خرابې دي او تر اوسه پورې د دغه دواړو هیوادونو په سیمه کې جنجال موجود دی. کارټر به د دغه سفر په ترڅ کې د آسیا د آرام د سمندر په هیوادونو کې د تجارتي اړیکو د خکولو لپاره هم کوشش وکړي. هغه وایي چې په دې برخه کې 130 میلیارډ ډالر ټاکل شوی دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې به په دغه سیمه کې د تجارت په برخه کې به ولګي. کارټر دا هم وویل کچري امریکا د آسیا د آرام د سمندر د هیوادونو سره ښه اړیکې ونه لري نو دا په خپل د امریکا په تاوان تمامیږي.
فرخوندات ولی ووژل شو. نن شپه د نجیب نوشابه په خبرونه کې د بحث موضوع همدا ده. د استودیو شمیره ده 0190 00 00.
کلی با کلی پات نشی چمب پات نشی کلی با کلی پات نشی چمب پات نشی غم خزما دزڑان لالو غم پات نشی غم خزما دزڑان لالو غم پات نشی چه د گل بیلوی شبنم پات نشی چه د گل بیلوی شبنم پات نشی
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مدافعینو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه زیات شوي دي. افغان حکومت او نړیوالې ټولنه هم د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو مسؤلیت ته شا اړولې او له پامه یې غورځولې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن سه‌شنبه تهران ته رسیدلی دی. ښاغلی اردوان ایران ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په سر اختلافات زیات شوي دي. په کونړ ولایت کې وسلوالو پر مکی موټرو ډزې کړې دي چې لامل یې دوه کسه وژل شوې دي او درې نور زخمیان دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق اداره یا یونیسف وایي چې په یمن کې د کورنۍ جګړې له وجې شاوخوا 30,000 خلک بېکوره شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د ایران سره په اتمی موافقه کې دا ماده هم شامل شي چې ایران به په ښکاره توګه د اسرائیلو د موجودیت حق مني. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس فارس رپورت لمخې نن د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان او ایران په ګډي پولي کې وسلوالو کسانو د ایران اته سرحدي عسكر وژل دي. د نیویارک په ښار کې یو بل نفر هم د اسلامي دولت د ډلې سره د همکارۍ کولو په تور نیول شوی دی. هند وايي دروښته هیوادونو ترنه د یمن نه د هغو ادباو په راوست د هغو د ادباو په راوستلو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. هند پر اخی حالې زلې پیل کړي چې د هوا او بحر لارې خپل ادبا د یمن نه راوباسي. او د امریکا په شمالي کارولینا کې یو قاضي ویلي شاید هغه کس ته د مرګ سزا ورکړ شي چې د فبروري په میاشت کې درې مسلمانان وژلي وو. نو ردونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخې خبرونه د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوښتل شي.